السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې. زه صفي الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو کو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې کار ځایونو ته د دوی د افغان ښځینه کارکوونکو پر ورتګ د طالبانو د بندیز درې میاشتې پوره شوې. د ملګرو ملتو د ښځو څانګې نن یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدیږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. ملګري ملتونه ټینګار کوي چې دوی اړمنو افغان ښځو او نجونو ته د هغه وخت په خوندي ډول خدمتونه کولی شي چې خزینه کارکونکي د آزاد فعالیت اجازه ولري. د دوه فورم په دویمه وروستۍ ورځ د افغانستان په اړه بحث وشو. که څه هم د غونډې بحثونه رسنیز نه شول، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د بحث اجنډا په سیمه ییز اتصال کې د افغانستان ونډه وه. په دې فورم کې له 1200 هیوادونو له 15,000 څخه زیاتو ګډونوالو اشتراک کړی و. بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا را روانه چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په نیویارک کې دغه غونډه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره هممهاله ترسره کیږي. د هند په ساحلي ښار ګوا کې د یونایټ کلب یا شپنی کلب دننه اورلګیدنې 25 کسان مړه کړي. د ګوا اعلی وزیر پراموت ساونت نن ویلي درې څلور بهرني سیلانیان هم قربانیانو کې شامل دي، خو د هویت په اړه معلومات نشته. د لومړنیو معلوماتو له مخې اورلګیدنه د همدغه کلب په پخلنځي کې د ګازو د یوې ډبې د چاودنې له کبله شوې. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ویل هغه 55 تنه اتباعیې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اخراج کړي ایران ته ستانه شوي دي. د دغه وزارت د قونسلي چارو مشر مجتبی شستی کریمی ویلي له اخراج شویو سره د غیر انساني چلند راپورونه ترلاسه شوي دي. دا دویمه ډله ایرانیان دي چې امریکا یې اخراجوي. لومړنۍ ډله په میزان میاشت کې ایران ته استول شوې وه. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلای شي. د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو د کار د بندیز درې میاشتې ووتلې. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د چمن دروازه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ نن پرانستل شوه. نور مسایل هم لرو. له کابله به په دې اړه تاسو ته رپورټ خپور شي چې هلته ګڼ کسان د اقتصادي ستونزو په خاطر د درملنې وس نه لري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازوال مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د دوی پر افغان خزینه کارکونکو د طالبانو بندیز درې میاشتو ته ورسید. د دوی د ښځو څانګې په راپور کې ویلي دې چارې بشري چارې ټکنې کړي او په وینا یې ورستر بلې ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو پر ورتګ د طالبانو د بندیز ټیک درې میاشتې پوره شوې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې نن یک شنبه یو خبر پاڼه کې ویلي دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدیږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. دوی ویلي چې افغان خزینه کارکونکو یې په دې موده کې د کورونو او ټولنو له لارې د خیر ښېګڼې هڅو له هغې ډلې د زلزله ځپلو او پاکستان او ایران د راستنه شوو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. ملګری ملتونه ټینګار کوي چې دوی اړمنو افغان ښځو او نجونو ته هغه وخت په خوندي ډول خدمتونه کولای شي چې خزینه کارکونکي د آزاد فعالیت اجازه ولري. دوی یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو پر ورتګ لګول شوی دغه بندیز لري کړي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. وړاندې تر دې رسنیو د طالب چارواکو په حواله ویلي دا بندیز د دوی د مشر د هغه فرمان یوه برخه ده چې له مخې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو ګډون منع شوی دی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 2022 کال په ډسمبر کې یو فرمان ورکړ چې له مخې په ټولو نړیوالو او کورنیو مؤسسو کې د افغان ښځو کار کول منع شول. که څه هم هغه مهال د ملګرو ملتونو ادارې په یو ډول له دې فرمانه مستثنا شوې، خو د روان کال په سپتمبر کې یونما اعلان وکړ چې کابل او نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته خزینه کارکونکي نه پریښودل کیږي. د طالبانو همدغه اقداماتو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو خبرګونونه پارولي او وخت نا وخت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ دوه ته 15 ورځنی سفر کړی او هلته د افغانانو د بشري حقوقو پر وضعیت له قطري چارواکو د نړیوال ټولنې له استادو او افغانانو سره خبرې کړي. بنټ په یو خبر پانه کې ویلي د په دوه کې د نړیوال ټولنې له استادو غوښتي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپل اصول پر وړاندې کې مختبوزي او له طالبانو وغوړي چې د خپل خلکو په ځانګړي توګه خزو غوښتنو ته غوږ کېږي. بنټ ویلي افغان خزه روغتیاي خدماتو او مانادار عدالت ته هم په لاسرسي کې ستونزې لري. بنټ زیاته کړې دای په ځانګړي توګه د خزو او جنو په وړاندې د شدید تاوتریخوالي په اړه هم اندېښمن دي. نو مولي د دغه تاوتریخوالي یو بیلګې په دې ورستیو کې په کابل کې له واده ورسته د وینجلې د مرموز وژنې پیښه یاد کړي. هغه ویلي دا ډول پیښه باید په بیړه او خپلواک ډول وڅېړل شي. دا اندېښنې په داس حال کې د 6 نومبر ل 15مې راهیسې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځولو نړیوال کمپاین پیل شوی. طالبانو بیا د ریچارډ بنټ راپورونه پروپاګاندا بللی او کابل ته هغه ممنوع دخول کړی. خو ملګر ملتونو 13 اکتوبر میاشت کې د بنټ ماموریت یو بل کال ته هم وغځو.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وار بشپو سپین بولدک ته چمن دروازه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په مخ پرانستل شوې. په سپین بولدک او چمن کې لکتر لګه دوه ځای سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړ چې دغه دروازه چې د وړم شپې د جګړې لامل تړل شوی او نن د ورځې شاوخوا 11 بجې پرانستل شوې. چمن په سیمه کې د دسمبر په پینځمه د ډیورند کرخې پوګدو کې د طالبو پاکستانی ملیشیا ځواکونو سخت نښتی او دروازه سخت نښتی وشوي چې دروازه یې لامل وتړل شو او دواړو خواو ته سلګونه افغان کډوال کورنۍ باندې پات شوې. جزئیات په دغه ریپورت کې
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او د کوټې چمن د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د غلطه د طالبو پاکستانی ځواکونو ترمنځ د دسمبر د 15 نیټې د نخت لامل تړل شوی دروازه نن یک شنبه د دسمبر په ومه بیرته افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ پرانستل شو. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دروازه نن د ورځې نږدې 11 بجې پرانستل شوی او خپل هیواد ته د افغان کډوالو د اوختلو بهیر روان دی.
او خلاص ده د کډو پر مخ باندې خلاص ده نن را خلاص سنن تقریبا درله سوده ولس بجو سره یو خاطر خلاص ده.
د کرخی بلی غاړې ته د چمن یو ځای خبريال د نوم د نخبري دوه په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د کډوالو د زیات هجوم لامل غنغونه ډیره زیاته ده.
پرون لار بند و نن مکمل لار ایلا ده. هیڅ مشکل نشته ورته بس دلته خلک د خدمت ډیر دي خدای کی خدمت کوي. پرون چې کوم شخړه را ما تسوي ول د دوړ ملکو تر ما بیس دي د کیمپ نه راوستلی دلته ماستر پلان ورته وای برای بیګاش په حالت کړه ور نو سار وختي چې کوم وخت اعلان اوسو چې بارډر کلاو دي ټول وس روان بالکل روان دي.
د سپین بولدک چمن دروازه د دسمبر په 15 د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر 2 ساعتونو خطي ورسته وتړل شو چې لاملې په چمن کې سلګونه افغان کورنۍ چې افغانستان ته د وختو په تکل دغه دروازې تراغلي وي بندې پاتې شوې. یو شمیر کډوالو په چمن کې سیمایي رسنۍ او خبري اعلانو ته ویلي چې په دې سوړ ژمي کې د دوی ماشومان او مېرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي باید خپل وطن ته د وختلو اجازه ورکړل شي. دوی د غراز ویلي چې د نخټې په شپې خپل کړي پر ځای پریخ یو لسیمي واځي خپل سر نو وستلی وو. د سپیل بول د کول سوال عبد الکریم جهاد فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې په دغه نخټه کې څلور ولسی وګړي وجل شوی او څلور نور ټپياندي. په وجل شوی یو خزه او یو ماشوم هم شامل وو. د غراز چمن اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د دري ولسی وګړو د ټپي کېدو پخله کړي. د سیمې اوسیدونکو او د نخټه عيني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې نخټه لامل کرخه تنګ دي خلکو خپل کور نه پریخي او په یخ یخنۍ کې لمه شومان او سپینګیرو او ناروغانو سره په ډاګش پتی راکړي. دا نخته په داسې حال کې رامنځته شو چې د راپورونو لمخې د دواړو لوریو ترمنځ په سعودي کې د ورستۍ ناستې پر مهال د اوربند په دوام هوکړه شوې وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا د روان کال د اکتوبر 11مې د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر نخته ورسته زیاته شو چې لامل یې په پاکستان کې په میشته افغان کډوالو هم د پاکستان د حکومت فشارونه زیات شول. د روان دسمبر په اوله د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې سر لراتلونکي ونې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیا اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخه عملیات پیلوي. د روان دسمبر په 15 یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې د برېښنا او اوبو په ګډون دوی نه غړي اسانتیاوي اخیستي او دوی له سخت ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ له دی وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت بهیر چټک شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان ګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت د استرالیا لوري د دوی په څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه بللی دی. د طالبانو حکومت ته د نږدې رسنۍ حریت د راپور له مخې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاندې دا کړی چې د دوی د اڅو په پایله کې اوس افغان میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو جرات پیدا کړی، خو یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي دا ادعاوی د دوی د ژوند رښتینی انځور نه انعکاس کوي، بلکې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ورسره بلې محدودیت په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې آسټرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغانی خزی او نجونی وای د خزو د حقونو د ترلاسه کولو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادعا ناسمه او پنجونو د لازیاتو فشارونو د راوستلو ښکارندوی کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د طالبانو په څلورو لوړپوړو چارواکو تر بندیز وروسته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ادعا کړي چې د دوی د هڅو په پایله کې افغان میرمنو د خپل حقونو د غوښتلو جرأت پیدا کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د شنبې په ورځ د دسمبر په شپږمه د دې وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر یو غږیز پیغام خپور کړی چې د استرالیا د بندیزونو په غبرګون کې د یادو څرګندونو ترڅنګ پکې ویلي کوم هیوادونه چې دا ډول بندیزونه لګوي په خپل د بشري او د ښځو د حقونو ترغړون کې دي، او په خبره هغوی نه د ښځو د حقونو په تعریف پویږي او نه هم د بشري حقونو پیروي کوي. نو موري د اکړي چې د غړول هیوادونه غواړي خپل کلتور او دودونه په افغان میرمنو تحمیل کړي، خو یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي دا دعوی په افغانستان کې د ښځو د اوسنی وضعیت ریښتینی هنداره نه ده، بلکې د دوی په خبره په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ورس تر بلې له محدودیتونو سره مخ کیږي. په کابل کې لزده کړو محرومې یوې نجلۍ د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اصلاً هیڅ حقوق افغانستان کې اصلاً خزینه سات ته هیڅ ډول حقوق نه ورکول کېږي. دوی ته خبرې دا معنی لري چې دوی غواړي پنځونو خزو دومره فشار راوړي او ظلم وکړي چې اصلاً څوک د خپل حق د غوښتلو هڅه ونه کړي.
د استرالیا د بهرنیو چارو لوري په لوړپوړو طالب چارواکو د بندیزونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریزونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونو له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو په ورته نیټه په خپل اکسپانه د مجاهد له قوله دغه بندیزونه داسې مهال غیر عادلانه بللي چې د هغه په خبره دوی د استرالیا له حکومت سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لري. په راپور کې د زبی الله مجاهد له قوله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان په اړه ریښتینی قضاوت وکړي او له غیر عادلانه پرېکړو او اقداماتو څخه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدونکي وضعیت بلل کېږي، د طالبانو د حکومت په څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړل. د استرالیا د بندیزونو په دې لیست کې چې پرون شنبه د دسمبر شپږ مخپور شو، د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی شامل دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بندیزونو کې د سفر او مالی بندیزونه شامل دي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې څه هم دغه محدودیتونه اغیزمن دي، خو ریښتینی بدلون هغه وخت راتلی شي چې د طالبانو په وړاندې همغږي نړیوال فشار او پراخه مالی محدودیتونه رامنځته او د افغان ښځو عملی ملاتړ وشي. لړلې باران نوري ازادي راډیو ته وویل
این فشارهای سیاسی می
تواند سیاسی فشار کولای شي چې طالبان په نړیواله کچه نور هم منځوي کړي او د نړیوالو پام یو ور بیا د افغان خزو وضعیت تر واړوي. د بلې خوا حقیقت دا دی چې طالبان یو غیر ځواب ویونکې ډله ده، ځکه یوازې محدود تحریمونه نشي کولای چې دا ډله خپلو سختو قوانینو بدلون ته اړ کړي
په تور سیستماتیک تغییر دهد.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د روان کال په جولای میاشت کې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه ورکړي. د طالبانو حکومت هغه مهال ویلي و چې دا اقدام به د دوی دریز بدل نه کړي، خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي و چې د طالبانو د مشرانو د نیولو امر د افغان ښځو لپاره د عدالت په لور یو ګام دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بشري حقونو نه په جدي سرغړونه تورن دی. دوی پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته لاش پګم ټولګي پورته د جنونو په هر ډول اسري زدکړو بندیز لګول او د غراضي په ډیره دولتي او نه دولتي سازمانونو کې لکارکولو خزي هم منکړي او د دوی پټولنيزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي. د طالبانو حکومت تر اوسه له روسي پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د حقوقو بشپړ درناوي او د ټولګډونو حکومت رامنځته کول هغه شرطونه دي چې د نړیوالو لوري د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته وړاندې شوی دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو حقوقو خوندي کړي او حکومت ټولګډونه د حق ادعا چې د نړیوالو ټولنې لوري نه منل شوی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر کابل خاریان وی د ژمی پر اتاک سره ناروغي ډیر شوی، داسې مال چې ډیرې دوی شدیدو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او درملنې واسم نه لري. دوی جاتوی بیروزګاری سخت ځپلی، ډاکټران بیا د درملنې ترڅنګ په وقایع هم ټینګار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
سمای ناروغي او بیوزلی یو شمیر کابل خاریان وایي د زمي پر اتاک سره ناروغي ډیری سوي، داسې مهال چې ډیری دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسه نه لري. دوی زیاتوي چې بیروزګاری سخت ځپلی دي. د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله چې د خپل شپاړس کسیزې کورنۍ سرپرست او په پښو معلول هم دی، یک شنبه د ډسمبر په اومه یې ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي یې له یخه ناروغان سوي دي. د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي طبي او زکام اخته شوي. د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی. اقتصادي ستونزو مستقیمه اغیزه کړې. د درملو برابرول ډاکټر ته تلل اوان یا وادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی. ډېری کورنۍ اړ دي چې یا د خپلو ناروغانو درملنه وځنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي، ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا کابل ښاریان داسې مهال د زمي له رسېدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینه خانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په درېمه هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې ترڅنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. لدی ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د مخابره بعد ونه وزي یو وزي مسکوس خص فده وکي کوم موټر کې شي شي پورته کې او کور کې وي د کور دروازه کې کې باندې کې لار د حالې انده ده. د موسم کې اکثره وخت بعض وایرسي امراض زیاتېږي. په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځان ګرم وساتي، د یخ شان ځان لرې وساتي، کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګیري او دا د یخ نه ځان وساتي او په زمن کې ګرم ګرم مات وچ لکه سوپ شو مثلا شیدې شو چای شو د نور شین شو تیاتر کې او دوی ځان وقایع کی ځکه چې د دې مرزونو د مهمه خبره وقایع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکزوي کسان وایي نه د کور د تودولو وس لري او نه هم د خو خوړو. د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د دسمبر په 4مه په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، زکام، نسناستي او بیلابیلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندېښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګست ورب شو. لوګر ته د لوګر ولایت په مرکز په لالم کې دی وی خصوصي خیریه ټولنې لخوا د ځوانانو او پیغلو د 15 جوړو ډلېز واده وشو. جزئیات له نجیب الله الخیله په دغه ریپورت کې اورو.
په لوګر کې د یو خصوصي خیریه بنسټ په نوښت د هغو 15 ځوانانو او پیغلو د جوړو ډلېز واده ترسره شو چې د اقتصادي ستونزو او لوړو لګښتونو له کبله کلونه کلونه ودونه ځنډیدلی ول. د یاد بنسټ لخوا د ډلېز واده د لګښت سربیره د هر ناو یو زوم نوي کور لپاره څه باندې سل قلم وسایل هم ورکړل شول. د لوګر اوسیدونکو او ځوان فعالان دا ډول د ډلېز واده پروګرامونه ګټور بودی او د ورته برنامو د دوام غوښتنه کوي. د لوګر یو ځوان فعال حمید الله مشال رډیتو ول
بیت ډیر زیات دی ودا چې اکثره کسان کله چې کوژده وکي بیا د واده مساری په همدارنګ د ولور پر کول لپاره خارج تزي نو دغه ډول ودونو په کول سره به د دې ژوند هم خوندي وي د مسلون و همدارنګ د خیره بنسټونو ولا وسخه زموږ هیل همدا ده چې د غلړی ته دوام ورکړي ځکه چې په لوګر کې ډیر به وزله دار کم کسان شته چې کوژده کړي د قانونو باندې هغه خپلې د ژوند ملګری د پلار په کور باندې ناسې خودی نش کول چې واده زر تر زر وکي.
په ورته مهال هغو ځوانانو چې په دې برنامه کې ورته د واده د مراسم آسانتیا برابر شوه په دې خوښي څرګند کړه چې په دې دوی نوې ژوند پیل کړ. لیدې ډلې یو ځوان معروف وایي
موږ دا توان درلود چې خپل واده خپل کور ته راوړو. څو ځله مو دا کوشش وکړ چې په کاچکی لارو خارج هیوادونو ته لاړ شو دا ولور پرکو او دغه سي خريام بنسټونو څخه مننه کوم چې زمګ دغه جوړي ودونه وکړل.
د لوګر یو بل ځوان اسلام الدین چې د دې ډلې زواده برخه او د همدې ستونزو له کبله واده 15 کال ځندې دلې وویل
سلاب سمنو نه ډیر مننه کوم د تجارانو نه چې زمونږ په حق له دوه غټ لوی اقدام وخت مونږ ته ویاړ په برخه کې چې زمونږ د غټ مشکلات رال ک کنا دا 15 کال نور ما دا واده کوي نه.
د لوګر په ډلېز واده کې زمانو د ټولنې له مخورو غوښتل چې په ودونو کې د زینو ناسمو دودونو او درنو پیټو په کومولو کې خپل ونده تر سره کړي. د دوی لیډل محیب الله ویل
مې مشرانو په سپینګرو باندې چې دا ورته ناوړ دودونه دلمانځي یو سي او ترڅو د ټولو خلکو لپاره سہولت او اسانتیا هم برابر شي.
بلوري ته په لوګر کې د 15 د شجورو د ډلېز واده د مراسمو منتظم او د خیریه بنسټ مشر سید احمد سراب ګډونوالو ته خپل خبرو کې پر مشرانو غږ وکړ چې دلوړ ولور او د واده دلوړ لګښتونو په ګډون ځینې ناسم دودونه اصلاح کی او دا ناسم دود د خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث نه پرېږدي.
انسان څلويش کاله لوګر په ور کې سوځي دی دغه خوشحالي حق و خپل اولادونو باندې رحم وکړي تعالی سبحانه و تعالی پر تاسو باندې رحم وکړي. دغه کارخانه کې خپل آینده نسل ته دغه ننګین او شرماور نوم خپل آینده نسل ته مپرې.
یاد دیوی د لوګر ولایت په ګډون د افغانستان په اوشمیر ولایتونو کې د نجونو لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو د ټولنیز ستونزې سربیره جبري ودونه د بدلانه ودونه کله ناکله په دښمنۍ کې د نجونو ورکول د کم عمرۍ ودونه د نجونو د رضایت نه پوښتل او نور شته ناسم دودونه د دې لامل کیږي چې ځینې وختونه د ودونو په تړونونو کې ژورې ستونزې پیدا شي او بیا د دا ډول مسلو ډیری قرباني او زیانګاری هم جونې پاتې کیږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا څنګه سندرې جوړیږي؟ یو شمیر افغان ځوانانو په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی په مرسته د سندرو تولید ته مخه کړې. په دې ډله کې یو هم عمر اندیش دی. د ازادي راډیو ته ویل خپل څو ملګرو سره یو ځای دا کار کړی. په دې راپور کې بل ښاغلی اندیشه واورو چې دا سندرې څنګه جوړوي او څنګه سندرې دي.
یکش پیدا دسمبر واری بادونا یکش پیدا دسمبر واری بادونا زړون رېږي کد شبو کمرونا زړون رېږي کد شبو کش پیدا دسمبر واوری بادونا.
دا سندره دو مرندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخوای په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپی ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسېږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای آی یې څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلی اندیش یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی یو دوه ملګري لرو په هغوی باندې یو شعر یا یو غزل یا یو سندره اول کمپوزیشن جوړو، بیا په هماغه کمپوز له لارې مثلا یو همدې برخه کې چې میوزیک یې هم پوهېږي هغه د آډیو باندې کار کوي. ارشاد خالق دی زمونږ یو ملګری دی، نو هغه ورته په آی باندې بېلابېل غږونو کې مثلا د غږونه پر کوي، ښځه او ښځې غږ کې یا د نرینه غږ کې. نو بیا لاغې وروسته هغه سور او تالی کتل کېږي، نو بعد لاغې بیا مثلا ګرافیکی بڼې ته راځي. نو دا دغسې لنډه پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څو کسان بوختوي ښاغلی اندیش وایي؟
ټول ټول شاوخوا یو هفته وخت نیسي او په دې کې مثلا درې څلور یا پنځه کسان پکې کار کوي.
نوموړی زیاتوي چې په ای آی کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر، یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
که آډیو برخه وي، میوزیک برخه وي، یا مثلا ډیزاین برخه وي، ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینو کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، په ځینو کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر، د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
لکه غره اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. دراته وویل
ستونزې خو دغه دي، په ورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډیرای سایټونه نه شي اخیستی. مثلا خپل موږ ته چې د یوټیوبر کومه وایي دم راځي په بل ملک کې به ترلاسه کوو، او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس بم په کټ کېږي بیرته چې تر موږ راځي. هغه هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مساعد شي او دا مشکل لال شي.
د یادونې ده چې عمر اندیش او ملګري دا کار داسې هیواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرامه ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندیش وایي دوی اوس غواړي له دې طریقه د خلکو ذوق خوب کړي.
دا شیان بند شول، د بندرونه، د محفلونه، نو اوس موقعه ده چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نام خپل ذوق او د ملګرو ذوق خړوب کړی شي.
ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونه ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. لیا یې په بېلابېلو برخو کې کار اخیستل کېږي.